دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو قدر منوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې روغ جوړ به زنه زرانه یې سوزې درته د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنی خبری خبرونې سره هر کله وایم د خبرونې په سر کې په موکړې خبرونه ده
وایان سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت سرپرست کریسټافر میلر په افغانستان کې ډیر امریکایي عسکرو په نوم په یو لیکلي پیغام کې ویل دي اوس د دې وخت را رسیدل دي چې تاسو بیرته خپل هیواد ته راستانه شئ. په واشنگتن کې د امریکا غږ د پینټاګن خبريال کارل باب او د امریکا غږ د ملي چارو خبريال جیف سلیډن په خپل ریپورټونو کې وایي چې ښاغلی میلر اصلا عسکرو ته متضاد پیغام لیږلی دی. لوی خوای دا خبره کړې موږ د هغه جنگ د پای ته رسولو اراده کړې چې په 2001 میلادي کال کې القاعده زموږ په خاوره کې پیل کړو، خو په عین وخت کې هغه په همدغه لیک کې چې پینټاګن خبر کړی ویل دي چې جنگ لا نه دی ختم. د امریکا خبريالان وایي چې د پینټاګن مامورانو دا اندېښنه څرګنده کړې ممکن چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت په وروستیو هفتو کې د افغانستان د جنگ په شمول د امریکا د دفاع د وزارت په پالیسیو کې غټ تحولات او بدلونونه راشي. میلر د خپل لیک په یو بل پاراګراف کې لی جنگ نه دی ختم شوی، موږ القاعده ته د ماتې ورکولو په درشل کې او موږ باید خپلې پخوانۍ ستراتیژیکي غلطیګانې او اشتباهات تکرار نکړو. کاغلی میلر د لیک د جمعې پر ورځ لیکلی خو پینټاګن متن د شنبې په سهار خپور کړ. نوموړي د همدغه لیک په یو بل پاراګراف کې لیکلی دي موږ دغه چیلنج پوره مقابله وکړله او څومره چې موږ وسو جنگ مو سرته ورسو. اوس د دې وخت دی چې تاسو خپل کورونو ته راستانه شئ. د دفاعي چارو یو شمېر کارپوهانو او د امریکا د پوځ ځینو پخوانیو قوماندانانو په دې حساس وخت کې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا یو ناڅاپه د دفاع د وزارت د پخواني سرپرست مارک اسپر د لرې کولو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. خبرداری ورکړې ممکن چې په پوځ کې به د بې اطمینانۍ فضا رامنځته کړي. د متحده ایالاتو عسکر چې په 2001 میلادي کال کې افغانستان ته د القاعده او ځینو نورو وسلوالو ډلو سره د جنگ په خاطر استول شو له تقریبا 2 لسیزو راهیسې هلته پراته دي. په پینټاګن کې د کریسټافر میلر نوی لوړ پوړی مشاور او د امریکا د پوځ متقاعد ډګروال ډګلس میګریګور له افغانستان نه په بشپړه توګه د ټولو امریکایي عسکرو د راوستلو غږ کوي او همې د ټرمپ ادارې ته په کابل کې د امریکا د سفارت د تړلو مشوره ورکړې. لبل خوا د پینټاګن یو لوړ پوړی قومندان د خپل نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل د 2 هفتو په موده کې په بیړه او عجله له افغانستان نه د عسکرو راویستل ګران پریوزي او ډېر مصارف ایجابوي. امریکایي قواو افغانستان ته د جنگ لپاره له ځان سره د سلهاو میلیونو ډالرو په ارزښت درنې وسلې وړي دي. ځینې وسلې به د افغانستان پوسته ور حواله کړي خو نش کولای چې ځینې وسلې د امنیتي وجوهاتو په بنا هلته پرېږدي. له راوتلو مخکې باید ویجاړې شي. ټرمپ 13 میاشت په خپل یو ټویټ کې لیکلی وو چې ټول امریکایي عسکر باید د ډسمبر په 15مه د کرسمس د رخصتۍ پورې د افغانستان نه راوځي. لږ وروسته بیا د ټرمپ د ملي امنیت مشاور رابرټ اوبراین اعلان وکړ چې د ډسمبر د 15مه نیټې پورې د عسکر راوستل صرف د ښاغلي ټرمپ ارزو وه، قوماندانانو ته د امر ورکول په معنا نه وو. اوبراین د تلی په 20مه په یو امنیتي کانفرنس کې اعلان وکړ چې موږ افغانستان ته د خپلو ناټو انډیوالانو سره یو ځای تللي وو او بیرته به په ګډه سره له مشورې وروسته راوځو. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اورئ. د جمهور رئیس اشرف غنی مطبوعاتي وین صدیق صدیقی د شنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلي چې ښاغلی غنی د افغانستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي مارکس پورتزل سره د ملاقات په محل د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په تفصیل غږېدلی دی. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم د پنجشنبې په ورځ کابل ته رسمي سفر وکړي د پاکستان د پوځي وایان د شنبې په ورځ ادعا وکړله چې د افغانستان په خاوره کې دغه هیواد ضد وسلوالو جنګیالیو د روزلو لپاره 6 کمپونه فعال دي او وایي چې هند په کې ککړ دی. په عین وخت کې په داسې حال کې چې د هند او پاکستان د پوځونو ترمنځ د کشمیر د کرښې په اوږدو کې نظامي تشنج ورځ په ورځ زیاتېږي او د دواړو هیوادونو عسکرو یو پر بل باندې د هوانونو او درندو توپونو ډزې کړي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د شنبې شنبه پورز د پاوز د مطبوعاتي دفتر یا ISPR د رئیس تورن جنرال بابر افتخار سره یوځای په اسلام آباد کې د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې د پاکستان په ضد د هند استخباراتي ادارو د پلانونو په اړه معلومات ورکړل. د پاکستان پوځي وین ادا وکړله هندي استخبارات په پاکستان کې د ټیرریسټي ډلو سره پټ ارتباطات ساتي او هدایت ورته ورکوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی هم ویل چې ممکن پراتونکو څو میاشتو کې په پاکستان کې مرګانی حمله زیات شي. کوم شواهد چې دواړو پاکستانی چارواکو وړاندې کړي دي مستقلو او آزادو سرچینو نه دي تصدیق کړي. پاکستان چین ته د 2.1 میلیارد ډالر پور خواست کړی دی. چین له پاکستان سره په لومړي سر کې د 6.1 میلیارد ډالر پور ژمنه کړې وه. د پاکستان د خیبر پختونخوا د صوبې موجوده وزیر اعلی محمود خان د دغه صوبې تر ټولو غټ سرمایدار او میلیاردر اعلان شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس جو بایدن ته به بل کال د جنوري په 10مه د قدرت د واګو د ورسپارلو وروسته داسې اقتصاد په میراث رسیږي چې د کورونا د کورونا صوبایي ویروس د خپرېدو له امله خراب شوی، مګر په دې وروستیو کې د ښه کېدو نښې پکې لیدل شوي. کارپوهان وایي ممکن چې د امریکا د اقتصاد د رغولو لپاره د جو بایدن پالیسي په کانګرس کې له ځینو خنډونو سره مخامخ شي. دا سازو په مجلس باندې د دیموکراتانو او د سنا په مجلس باندې د جمهوري غوښتونکو کنټرول دی. او کمالا هیرس چې د امریکا په ټول تاریخ کې لومړی میرمن ده چې د جمهوري ریاست د مرستیالي مقام په برخه شوی دی، د معمول برخلاف با په سپینه معنی کې د لومړی میرمن په ځای د هغې میړه ډګ هوف د لومړي جنټلمن په توګه تشریفاتي مراسم سرته رسوي. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
خبرونه مو اوریدل په موخه د خبرونه لومړی رپورت دا. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ولسمشر غنی په بلنه کابل ته سفر کوي. افغان حکومت وایي چې دغه سفر په جریان کې به د افغان سولې په بهیر سیاسي، امنیتی، اقتصادي او سوداګریزو همکاریو پراختیا پاړه نظرونه شریک او بحثونه شي. نور حال په دې رپورت کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان په همدې رواني اونۍ کې کابل ته سفر وکړي. د یاد وزارت ویان ګران هیواد د شنبه پورس خبریالانو ته وویل چې کابل ته د عمران خان رسمي سفر د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کیږي.
دا سفر د ولسمشر محمد اشرف غنی او د صدر اعظم عمران خان د هغه تلیفوني مکالمې په نتیجه کې ترسره کیږي. ستیر امنیت دواړو رهبرانو درلودل. د دې سفر په جریان کې به د سولې په اړه خبرې وشي، د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او تجارتي همکاریو په پراختیا باندې به
شاوخوا یو میاشت مخکې د پاکستان صدر اعظم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان د سولې د بهیر او په افغانستان کې د اوربند د ټینګېدو په اړه په ټلیفون کې خبرې کړې وې. ولسمشر غنی د دې ټلیفوني خبرو پر مهال ښاغلي خان ته افغانستان ته د رسمي سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د عمران خان دغه سفر به د افغان سولې پر روان بهیر کوم مثبت غیز ولري. د سیاسي چارو کارپو سليمان سباوني پاړوي
کچیرته غونډي هواد پاکستان صادقانه همکاري وکړي د سولې په پروسه کې هیڅ نو شک نشته او داګمنیم چې په افغانستان کې سولې راځي. دا رنګ د عمران خان سفر هم کابل ته خورا مهم بولم، ځکه د سولې په برخه کې کچیرته ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان حکومت وکولای شي چې دوی ته قناعت ورکړي شي یا دوی ته د دوی رول وخی چې کتا سو وغوړي په دغه برخه کې او پوره همکاري وکړي پرته لا منافقت او صداقت همکاري وکړي، نو هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې تل پاتې سولې راځي.
د ولسی جرګې غړی ګل احمد کمین وایي چې د افغانستان جګړه د سیمې لپاره یو لوی زیان دی او پاکستان باید د افغان سولې لپاره صادقانه مرسته وکړي.
بل اخر هدف دا دی چې د سولې په پروسه کې پاکستان مرسته وکړي، صادقانه مرسته وکړي، چې موږ داسې حالت ته رسیدلی چې نو د افغانستان جګړه د منطقې لپاره یو ډیر غټ زیان دی. هر ورځ د افغانستان د جګړې څخه مرکزی آسیا او جنوبی آسیا په اقتصادي لحاظ باندې ډېره سخته ضربه ویني او په سیاسي لحاظ باندې هم منفي اغیزې، په نظامي لحاظ باندې هم منفي اغیزې لري. نو ګاونډیان، منطقه په مجموع کې نړۍ مجبوره ده چې د افغانستان د مازلې ته د پای ټکی کېږدي.
افغانستان ته د عمران خان سفر په داسې وخت کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله تر هغه وروسته د ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحمانی په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفرونه وکړل. د افغانستان حکومت تل پاکستان د افغانستان ضد وسلوالو ډرو ته په پناه ورکولو او ملاتړ تورن کړی، خو پاکستان ورته تورونه رد کړی دي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان سره د مرستو په اړه د جنیو کانفرنس ته یوازې دوه اونۍ پاتې دي، ولسمشر غنی د فساد سره د مبارزې لپاره د یو نوې کمیسیون د جوړولو اعلان وکړو. د حکمت سروشتي رپورت
ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اروپای ټولنې له فساد سره د مبارزې په شپږم کلنی کانفرنس کې له فساد سره د مبارزې کمیسون د جوړولو اعلان وکړ. شغلی غنی وايي د 15 کسیز کمیسون ته به د اړتیا وړ منابع او واکونه ورکول سي، او تمه وشو ده چې دا به له فساد سره د مبارزې په لار کې د یو فعال جوړښت په توګه عمل وکړي.
د فساد پر ضد نوې تګلارې باید د پراخو سره مشورو پر اساس جوړ شي. د خپل مالیم لاټړو سره یو ډیالوګ او هغه درسونه چې په دغه ورکشاپ کې زده کیږي او نظریات مطرح کیږي ډیر مهم دي. په تر هغه وخت به ورکړ شوی ژمنې ګړندې شي.
په دغه کانفرنس کې چې حکومتي چارواکو، مدني ټولنو، رسنیو او د نړیوالې ټولنې استادو پکې ګډون کړی وو، د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استادو ویل چې پر حکومت او جمهوریت د خلکو د باور لپاره له فساد سره جدي مبارزه ته اړتیا ده، او حکومت باید د فساد د ضد مبارزې اوږدمهاله ستراتیژي په جدیت تطبیق کړي.
په مؤثره توګه فساد ته رسیدګي د دیموکراسۍ د جوړولو په معنا ده، دا د دولت جوړولو په معنا ده، دا په دې معنی چې باور رامنځته شي. دا باور رامنځته کول تر تخنیکی اړخ ورهاخوا سوري ته درسیدو لپاره یو مهم کار دی.
خود سیګار یو تازه راپور شي چې افغان حکومت د بنسټیز فساد د لمنځه وړلو لپاره محدود ګامونه پورته کړی دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې حکومت په فساد د تورونو زورواکانو په نیولو کې پاتې راغلی دی.
د سیګار دا څرګندونه چې افغان دولت د فساد سره مبارزه یوازې د کاغذ پر مخ کوي کاملا سمه ده. موږ ځکه ډېرې بېلګې لرو. څو میاشتې وړاندې کله چې 2 کوینټل لیټرونه د قاچاقو اسناد خپاره شول او څو موده وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم په رسمي توګه دا خبره تایید کړه، اما په دې تور تننه هیڅوک نه دی نیول شوی.
له فساد سره د مبارزې کانفرنس په کابل کې داسې مهال جوړیږي چې دوی اونۍ وروسته له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه او سازمانونه به په جنیوا کې کانفرنس جوړ کړي او له افغانستان سره د خپلو مرستو ارزونه او د دوام شمنې وکړي.
معمولا څنګه لرو هر څه په خیالي شکل تر د طرح او تر بریده پر پاتې دي. موږ د جنیوا کانفرنس لپاره په لاس کې څنګه لرو چې هغوی ته قناعت ورکړو چې واقعا نړیوال باید زموږ سره مرسته وکړي. په کول کې ویلی شو چې د اداري فساد په وړاندې حرکت ډېر کند دی او عملا هیڅ هم نه دی ترسره شوی.
افغان حکومت وايي په بیلابیلو برخو کې د خپل ملي برنامو ارزونه پیل کړي چې ورسره بل فساد سره د مبارزې تګلارې هم پیاوړې شي، چې ډېر تمرکز به د لوړ پړو چارواکو له فساد سره پر مبارزه وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د عامه روغتیا وزارت وايي په ورسته اونیو کې د کورونا په ناروغۍ 30% اخته شوی ناروغان په ودونه کې د ګډون وروسته په دغه ناروغۍ اخته شوی دي. نور تفصیل زموږ خبريال اکرام شنواری پر رپورت کې اوري.
د عامه روغتیا وزارت د شنبه په ورځ په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ د شپږ شپږ مثبت په خوله سب خبر ورکړي چې ورسره په دغه هیواد کې تر اوسه پر کورونا د اخته شو ناروغانو شمیر له 3000 کسانو څخه اوخته دي. دغه وزارت مرستیال وایي نور لا تر کې خبر اعلان کوي چې دا نوې پیښې د کابل په ګډون په 15 ولایتونو کې سب شوې دي.
په تېرو 4 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 100 شکمنې پیښې مړه شوې دي چې له جملې څخه شپږ شپږ مثبت تایید شوې دي. ولستانه دغه ناروغي څخه خپل ژوند له سره کړی وو. بستانه بیا بیرته راغلې دي چې د افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 3500 کې ځدې ترسره شي.
د دامی روغتیا وزارت رسمي شمیرنی خی چې په افغانستان کې 15 خونې وړاندې د کرونا د وایرس او بعد خبرېدو راهیسې د شنبې تر ورځې ټول 1015 تنه د کرونا په ناروغۍ مړه شوي او 15 درې شپېته تنه نور په دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. دامی روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس 6303 پالې پېښې لا شته دي. دامی روغتیا وزارت د رسمي شمیرنو په خلاف ملګري ملتونه او نورې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د کرونا د ناروغۍ تشخیص امکانات او محدودیت او د کورنۍ لخوا حکومت ته راپور د ورکولو پرته کرونا ناروغي د مړ شو خپلوانو خخولو ته په پام لرنی وی چې په دغه هیواد کې د کرونا په ناروغي زخته شو او مړ شو شمیر لاغ شمیر ډیر زیاتی چې د عامې روغتیا وزارت په رسمي ډول خبرې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمپتش دفتر سیګار هم په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د ناروغي ډیر ناروغان بیرته ښه شوي، خو سیګار ویلي چې په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس پر ناروغي د مړ شو شمیر څرګند دی. سیګار د راپور له مخې د یوې خوا د تشخیص امکانات کم دي او د بلې خوا په افغانستان کې د مړو د ثبت اداره هم نشته دي. د عامې روغتیا وزارت سره د اړیکو سره سره دغه وزارت د چارواکو د سیګار په راپور تبصره ونه کړه. روانه اونۍ په افغانستان کې د کرونا او بعد خپرېدو له پیل څخه تر اوسه 6 اونۍ ده. په افغانستان کې د ژمي موسم د پیلېدو سره سم د کرونا د وایرس پېښې هم زیاتې شوي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني هم د کرونا د وایرس د مثبتو پېښو شمېر کې زیاتوالی تاییدوي، خو وایي چې په وروستۍ اونۍ کې چې د کرونا د وایرس کومې مثبتې پېښې شوی سر سلویق پیسادو پوری په ودونو کې خلک پرې اخته شوی دي.
بر اساس آمار که ما داشتیم بیشتر از 40% افرادی که
خاقلی عثمانی ویل کومې شمېرنې چې موږ یې لرو د سلویق پیسادو زیات کسان چې په کرونا اخته شوي هغه کسانو چې په ودونو کې ګډون کړی
محافل عروسی اشتراک نموده.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې په کابل کې د افغان جاپان روغتون چې د کرونا د وایرس د ناروغانو درملنې لپاره ځانګړې شوی تیره اونۍ بیرته د کرونا په ناروغۍ د اخته شوو ناروغانو څخه ډک شوی دی او اوس دا وزارت هڅه کوي چې د دغه روغتون د سرون ظرفیت لوړ کړي او ورسره دوه نور روغتونونه هم د کرونا د وایرس د ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړي کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
په شمال ختیځ ولایتونو کې خزینه فعال وایي چې د کابل په پوهنتون د برید نروسته دوی خپل د کار په ځای او په ټولنې کې په فعالیت کولو اندېښمنې دي. ګل رحیم نیازمن رپورټ شلیږي.
په شمال ختیځ ولایتونو کې د مدني چارو فعال وایي چې که پر ملکی خلکو بریدونه د وسلوالو مخالفینو هدف وي هیڅکله به دوی له دغې لارې امتیاز ترلاسه نه کړي او د خلکو په زړونو کې به نور هم ترې نفرت پیدا شي. دوی وایي چې عام خلک له جګړو ستړي دي او د سولې د خبرو پایلو ته منتظر دي. دوی له امنیتي ځواکونو هیله څرګندوي چې د ټولنې په امن کولو کې هڅه وکړي.
زه ازامینی ما د کندوز ولایت اوسیدونکې دلته چې کوم میرمنې فعالیت کوي کار کوي چې زه خپل می یو دولتي اداره کې کار کوم ورسره نور مدني فعالیتونه لرم. موږ دلته ځان امن نشو احساسولای او دینه ویر لرو. موږ که سهار د کور نه وځو نو د دې تمه نه لرو چې بیګا بیا روغ کور ته لاړ شو. نو تابان چې موږ د دینه ډار لرو نن ورځ کاغوي وي خو سبا ورځ به زمونږ وار وي ځان امن نشي احساسولای. زمونږ هیله هم همدغه ده چې افغانستان کې زر تر زر ټول راشي، جګړه ختم شي او ټول افغانان ټول وګړي ټول میرمنې په آرام او اسوده زړه باندې وکولای شي کار وکړي.
د بغلان ولایت یو بل مدني فعال حلیمه وردګ وایي چې د سولې د خبرو له پیل سره په هیواد کې جګړې زیاتې شوې دي او خلک د جګړې تر فشار لاندې دي.
د روسي کوم تاسو نه پاتونې څنګه امنیت د پخوا په پرتله ډیر دی. د ټکنی ور شوی دی داسې وضعیت چې هیڅوک ځان مسؤل نشي احساسولای او هر چا لپاره د ټولنې خطرناک تمام شوی دی چې نه محصل مسؤل دی نه هم ښوونکی نه دولتي مامور او نه هم یو عادي فرد چې دغه وضعیت واقعا ډیر بوبنونکی دی او ډیر د ټکنی ور دی خو به خاطر تاثیر پرې دی پر ټول اقشار باندې د ټولنې او بیا چې ټول نزیات قرباني دي او وضعیتونه یا د دې حالتونو په دې ویل چې دغه حالت زر تر زر بدل شي او د سولې مذاکرات ښه نتیجې ته ورسیږي. نو هیله مو ده د دواړو خواوونه چې بل اخر دغه وضعیت ته د پنځه کیفیت
مدني فعالان وایي چې امنیتي مسؤلین باید د امنیت په برخه کې هڅې وکړي او د خلکو ژوند ته متوجه خطر کم کړي. ګل رحیم نزمن امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 12.9 اف ام سل اعشاریه 15.
فرانسې او جرمني په اروپا کې د روسي او تروریستي بریدونو وروسته د بهرنیو سرحدونو د امنیت د لا قوي کول غوښتنه وکړه. کارپوهان وایي یوازې دا ټول اقدامات د ستونزې حل کول شي. د دې خبر نور جزئیات د خپلې همکارې رڼا نورستانی په دغه رپورت کې ستاسو ته در اورو.
د بریتانیا لړۍ د اکتوبر په 14مه په پاریس کې هغه مهال پیل شو چې د یو خونځي خونکې سمول پټي سر د یو چچینی ځوان عبدالحق انزوروف لخوانه پرې کړی شو. د دې پیښې کابو دوونه ورسته د تونس یو وګړی د فرانسې د نیس په خار کې په یو کلیسا کې درې تنې په چاقو وهل. هغه د ایتالیا لارې د مهاجر په توګه له تونس څخه راغلی و او د نومبر په 2مه د اسلامي دولت ملاتړی کجیتم فیض الله په ویانا کې څلور تنې په ډزو وویشتل او ووژل. د دې هیوادونو مشرانو د نورو اروپایي هیوادونو مشرانو او چارواکو سره د سه شنبې په ورځ د دې پیښو په حقله د خبرو اترو لپاره ولیدل. فرانسې او جرمني د اروپا د پاسپورت څخه پرته د سفر د سیمې چې د شنګن په نوم شهرت لري په پوله کې د خورا سخت امنیت غوښتنه وکړه.
دا کار د پناه غوښتنې حق د کمولو یا لمنځړلو په معنا نه دی، بلکې دا په بشپړ ډول د قانون د تطبیق او هغو نامناسبو لارو سره د مبارزې لپاره کیږي. همدارنګه د دې لپاره چې موږ خپلې ګډې بهرنۍ پولې په خطو غوساتو.
فنیس او ویانا کې ترهګرۍ د شنګل هیوادونو ترمنځ په آزاده توګه تګرته کوي. خو د ترهګرۍ کارپو رافایل اوپتنجی وای دا ضروری نه ده چې د بهرنۍ پولې محافظت دا ستونزه حل کړل شي.
لکه څنګه چې موږ په تیرو وختونو کې څو ځله لیدلی، ترهګریز بریدونه د دنن څخه ترسره کیږي او زه فکر کوم ورستې پیښه چې موږ په اتریش کې ولیدله په بیلابیلو ډولونو د دې بل مثالو. په داسې حال کې چې په دې سیمه کې لاس لرونکی شخص ممکن د دوهم نسل کډوال وي، خو هغه واقعا په اتریش کې زیږیدلی و.
نو دولتونه باید څنګه د کورنی افراطیت ګواښ سره مبارزه وکړي؟ اروپا د هغه انټرنیټي شرکتونو چې افراطی محتویات لري د مخنیوي لپاره د نویو قوانینو وړاندیز کوي.
اما نه مومن کله چې هغه ته داسې شواهد ورکړ شي چې د دوی په ویب سایټونو کې جرمي یا زیان رسوونکي معلومات شته، نو هغه باید دغه راز عمل پر خلاف سمدستي او ژر اقدام وکړي.
د اروپایي اتحادیې غونډه په پاریس کې د پاریس د تنظیم شویو تروریستي بریدونو د 15 کلین په مراسمو کې هغه مهال وشو چې 9 بریدګرو 113 کسان وژل. له هغه وخت راهیسې په اروپا کې ډېری بریدونه د مستقلو او خپل سرو ترهګرو لخوا نه شوې دي. د اروپایي اتحادیې د وویشت هیوادونو مشران به د دسمبر په میاشت کې بیا سره وګوري چې د تروریزم د خطر د غم خوړلو لپاره ګوتنی ګامونه پورته کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په ختیځ کې خلک وایي چې د کله نه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې دي او طالبانو خپل بریدونه ته هم زور ورکړي، چې لامل یې ختیځ کونړ، نورستان او ځینو نورو سیمو ته د سیلانیانو ورته کم شوې دي. زبی الله غازی رپورټ راغلی.
د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو وایي لتیری او کال راهیسې کونړ، نورستان او ځینو نورو سیمو ته د سیلانیانو تګ راتګ زیات شوی و، خو په دې وروستیو کې قطر کې افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د بین الافغاني خبرو په پیل سره د ولایتونو کې ناامنی زیاته شوې، چې لامل یې د ګرځندویانو مخم نیولې ده. دوی وایي چې موده وړاندې به ختیځ ته د هیواد له مختلفو ولایتونو نه ډلې ډلې ځوانان د چکر لپاره راتلل، خو اوس مهال په هغه ولسوالیو کې جګړو او ناامنیو زور اخیستی چې پخوا به ترې ګرځندویانو لیدنه کوله.
مخکې وخت کې امنیت ښه و، نو د ننګرهار دینر ولایتونو نه به خلک راتله، کونړ ته به چکر راو او نورستان ته به تله. اوس امنیت خراب شوی دی، هیڅوک چکر ته نه راځي، داسې حالات خراب شوی، زیات خلک اوس نه راځي.
په همدې حال کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین که څه هم په دې ولایت کې د نامنیو خبرې نه ردی، خو وایي له دې سره سره د سیلانیانو تګ راتګ زیات شوی دی. رحیم الله خوګیاڼۍ لامل لخار سربیره لرو پرتو ولسوالیو کې د امنیت ټینګښت او په دې ولایت کې د تاریخي ځایونو بیا رغول یادوي.
په وروستیو کلونو کې د ننګرهار امنیتي وضعیت ورځ تر بلې پخې کېدو دی. همدغه وضعیت ته په کتو باندې موږ په بیلابیلو ولسوالی کې وسهین لرو په خو فقط خارو درنټه وو وسمنګ په لالپور کې د میانو زین جوړ کړی دی هغه ته خلک راځي شنوارو طرفونو ته ځي خو غانو ته ځي مملي باغ نه لیدنه کوي هم داسې کامی ته ځي یعنی بیل بیل برخو په چیراګام مثلا ډیر نهایت غفزایم جوړه ده امنم دی یو خسته غریزه دره ده په خو دغه ټول توریزم فقط په یو څو نقطو باندې راټول شي دغه نه خالدونکو تم نور څه نه مو ده امن ساهم ډیر سره محدود و
ننګرهار اوسیدونکو هلمند دی هوایی د سیلانیانو په ورتک سره به دغه ولایت اقتصاد پیاوړی شي او هم به ورسره د ځایی خلکو ژوند ښه شي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د تاریخي او سیل لیدو ځایونو ته د غزیدلې لارې ورغی فرهنګیان وایي افغانستان ګڼ شمېر تاریخي ځایونه لري خو د مسؤولو چارواکو د نه پاملرنې له امله د پامه غورځول شوي او که مسؤولې ادارې تاریخي ځایونه ورغی نو نه یوازې د سیلانیانو تګ راتګ به زیات شي بلکې د اقتصاد لپاره هم ښه منبع کېدلی شي
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
امریکا د عدالت نه پروګرام لپاره د خپل جایزو لمخه تر 300 میلیونو ډالرو پورې د هغه معلوماتو لپاره جایزه ورکوي چې په نتیجه کې د محمد قادر موسی رمضان زګه یا هویت معلوم شي رمضان د ISIS د داعش یو لوړ رتبه مشر او یو مهم پروپاګاندیست رمضان چې په ابوبکر الغریب هم شهرت لري په اردن کې زیږیدل دی د اسلامي دولت د ټلې د مطبوعاتو د چارو یو لو بخوانی او ماموران نه دی او د دغه ټلې د مطبوعاتو رزنی فعالیتونه څاري په دې کې د هغه محتوا اداره شامل ده چې د اسلامي دولت له بین المللي شبکې ملاتړ کوونکي خپروي رمضان د اسلامي دولت په پروپاګاندي فعالیتونو کې مهم رول لوبوي چې په درسته نړۍ کې کسان افراطي کړي استخدام کړي او احساساتي کړي د پلانولو همکارۍ او د پروپاګاندا ډیرو ویډیوګانو د تولید او د آنلاین لارې د کړنلارې څارنه کوي چې په دې کې د بیګنا ملکیانو د استجمی ادامونه او د شکنجې بیرحمه او ظالمانه صحنه شامل دي د محمد قادر رمضان په باره کې جایزه د امریکا د هغې ژمنې و برخه ده چې غواړي د دې ډاډ ورکړي چې په عراق او سوریې کې د اسلامي دولت ډلې ته د تل لپاره ماتې ورکړي شي په 1940 کال کې دغه پروګرام پیل شو له هغه وخت نه راته دی خو د عدالت د پروګرام لپاره څه باندې 150 میلیونه ډالر څه باندې 100 کسان ته ورکړل شوي دي د اقدام وړ معلومات یې ورکړي دي چې په دې سره ترورستان د عدالت منګولو ترشکش کړي دي یا د بین المللي ترورزم د اقداماتو مخه نیول شوې ده که څوک د محمد قادر رمضان په باره کې معلومات لري د دې ویب سایټ للارې www.rewardsforjustice.net للارې دې تماس ونیسي په دې ایمیل یا د پوسټل للارې په دې ادرس واشنگتن ڈی سی 2050500 3303 او تماس نیول شي هغه کسان چې معلومات ورکوي د امریکا له ټول نه په نږدې سفارت یا قونسلګرۍ کې د امنیتي چارو د مامور سره هم تماس نیول شي ټول معلومات په پټینګه پټ ساتل کېږي رنوا اوریدونکو دا و د امریکا غږ دی
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره دا وی او ای پښتو
د امریکا د انتخاباتو معنا په منځنۍ ختیځ کې خلکو ته څه ده د امریکا غږ خبره الهدا موډک په دې باره کې دا رپورټ را لګل دی د امریکا د نوی جمهور رئیس معنا بد منځنۍ ختیځ د هیوادونو او امریکا ترمنځ نوی روابط وي ځینې اتباع وایي دغه بدلون به سیمې ته هیلې راوړي او ځینې نور بیا وایي دغه بدلون به ښه نه وي مګر تقریبا هر چا چې د امریکا غږ سره خبرې کړي دي زیاتوي د امریکا د پالیسۍ سره د لسیزو نو میادۍ نه وروسته دوی په امریکا کې د نوو پالیسیو لپاره هیله لري. دوه دیرش کلن کرسټوفر ابراهیم د لبنان په بیروت کې د جاز د موسیقۍ هنرمند دی. د ده مور سوره الاصل امریکایی ده او پلار فلسطینی ده. د خپل ماشومتوب د امریکا د نیو جرسی په ایالت کې تیر کړی دی. ابراهیم د امریکا د انتخاباتو په نتیجو خوشحاله و. ده د بایدن لپاره رای ورکړه ځکه زیاتره ټرمپ د سپین پوستو عظمت طلبو له ډلو ملاتړ لري. ابراهیم د اسرائیلو، متحده عربي اماراتو، سودان او بحرین ترمنځ روابطو عادي کولو ته اشاره کوي. ځینو یې د کامیابۍ او نور یې د ورانۍ اعلان وکړ.
درملو اوریدونکو، تاسو زموږ خبري خبرونه واوریدله. موږ تاسو نه په دې هیله چې غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. د خوبې په مخه.